آمریکا غږ
رادیو آشنا.
آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا. السلام علیکم درنو اوریدونکو ستړي مشي زه زیبا خادم يم دا د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه ده د دې ساعت د خبرونو غټه کې وایم
په بادغیس کې پر حکومتي قواو باندې د طالبانو په حمله کې دیش کسا وژل شوې دي د کابل دینی عالمانو پر طالبانو غږ کړی چې د حکومت دوربند وړاندیز اومني او ملګر ملتونه واچ په نړۍ کې برابر آتش پیته میلیونه خلک د جنگ او ظلم وجه بې کوره شوې دي
د آشنا رادیو در نوریدونکو د افغانستان د سولې شورا د طالبانو نه غوښتي دي چې د علماو فتوا ته غوږ ونیسي
زه امیدوارم چې دا طالبان دا د علما درخواست ومني ځکه دوی کته یو اجماع وجود لري
نن د افغانستان په شمول په نړۍ کې د مهاجرو نړیواله ورځ نمانځل شوې ده
تقریبا کال کېږي چې زه راغلی مدته افغانستان ته د مهاجرت نه او ما خو خلکو ته خواهش دغه ده چې نه دي چې د خپل وطن د بس آبادي کې
د خپرونې زیاتره مطالب د مهاجرو د نړیوالې ورځې په مناسبت دي همداشان د اوبو په هکله د نړیوال کانفرنس په باره کې مرکه هم لرو خو اوس سی سلیمان شاه د دې ساعت خبرونه وایي
السلام علیکم په بادغیس کې د طالبانو په حمله کې د افغانستان د ملي پوځ دیرش تنه عسکر وژل شوي او اته تنه زخمیان دي حمله چې د سه شنبې په شپه ناوخته د بالامرغاب ولسوالۍ کې پیل شوه د بادغیس د ولایتي شورا د رئیس په وینا د چهارشنبې تر سهاره پورې دوام وکړ خو د تلفاتو په اړه ضد او نقیز رپورټونه رارسېدلي دي سمدستي طالبانو د دغه وژونکي حملې مسؤلیت نه دی قبول کړی د دفاع د وزارت وین جنرال محمد رمنش په کابل کې امریکا غږ سره په خبرو کې د بالامرغاب ولسوالۍ کې د ملي اردو پر پوستو د طالبانو بریدونه تایید کړل خو د وژل شوو عسکرو شمېر یې یولس وښوده دا مرګانه حمله په داسې حال کې شوې چې جمهور رئیس اشرف غنی د دوشنبې په ورځ له طالبانو سره د یو طرفه اوربند د مودې د غځولو اعلان کړی و طالبانو یې له منلو نه ډډه کړې او ویلي دي چې د کمکي اخته د دوسخطۍ په پای کې به پر حکومتي قواو باندې حملې له سره پیل کړي د بادغیس والي عبدالغفور ملکزي امریکا غږ ته وویل چې حمله په لاره کې د افغانستان د ملي پوځ د موټرو په هغه کاروان باندې وشوه چې د جنگ د جبهاتو په لورې روان و طالبان د اشرف غنی حکومت د امریکا د متحده ایالاتو لاسپوڅې ګڼي له واشنگټن سره د مستقیم مذاکرات غوښتنه کړې ده او وایي چې د خارجي قوه موجودیت په افغانستان کې د جنگ د دوام اصلي عامل دی تر څو چې خارجي عسکر موجود وي جنگ نه ختمیږي تاسې د افغانستان او نړۍ خبرونه د امریکا غږ واشنگټن نه اورئ د افغانستان دینی عالمانو د جماعتونو تکي خانو امامانو له طالبانو نه غوښتي دي چې بیا له حکومت سره اوربند وکړي او د سولې وړاندیز ته مثبت ځواب ورکړي جمهور رئیس اشرف غنی ویلو ک طالبانو سره دا خبره ومني چې اوربند ته چمتو دي نو د اوربند موده یو کال پورې غځولې شي د کابل د دینی عالمانو یو غړي عالم او عالم عطا الله فیضانی په دې اړه ویل
د خارجي قوتونو پښتون باندې هیڅ افغان هم راضي نه ده حتی موجوده دولت او موجوده نظام هم راضي نه دي خو هغه مشکلات چې دوی لري او غواړي چې دوی پښتون کې خپل مشکلات په یو باندې حل کاندي هله مند دوی د خپل مشکلات حل کړي وي
جمهور رئیس غنی تیر ورځ د کابل په عیدګاه جماعت کې د هلمند ولایت د سولې د کاروان له برخوالو سره د ملاقات نه وروسته اعلان وکړ چې حکومت د طالبانو سره مذاکرات ته امادګي لري او د افغانستان په هر ځای کې چې وغواړي خبرو ته ورسره چمتو دی له بلې خوا طالبانو نن د چهارشنبې په ورځ یوه مطبوعاتي بیانیه خپره کړې ده او ویلي دي چې کابل او نورو ښارونو ته په ډله ییزه توګه د طالب جنګیالو له ننوتو وروسته د دښمن په صفونو کې بېباوري راپیدا شوه او د حکومت ځینو غړو ورسره تماسونه نیولي دي په بیانیه کې راغلي دي چې طالبانو د مبارزې په اړه ډېر حقایق د اوربند په دوران کې خلکو ته روښانه شو خو حکومت کوشش وکړ چې غلطه ګټه پورته کړي او د طالبانو پر ضد د دوی په وینا د مطبوعاتو او رسنیو له لارې پروپاګند پیل کړ د ملي والي د حکومت اجرایي رئیس عبدالله عبدالله وای چې د نفوسو د موجوده شمیرنې له مخې د افغانستان نفوس به د 2015 میلادي یا 1409 هجري شمسي کال پورې دوه چنده زیات شي او په هیواد کې به د اوبو د کمبود ستونزه له پخوانه نور هم کړکېچنه شي. عبدالله عبدالله نن د جون په 6مه د تاجکستان په پلازمینه دوشنبه کې اوبو د دوامدار پرمختیا لپاره ترنوال ناندی په یو نړیوال کانفرنس کې وینا کوله. هغه ویل چې افغانستان یو له هغو هیوادونو نه دی چې د اوبو ډېرې کمی طبیعي زیرمې لري او اقلیمي بدلونونه په غرونو کې د واورو د ذخیرو د ویلې کېدو، وچکالۍ او د هوا د ککړتیا سبب شوي دي. دا وخت د هیواد په 2 ولایتونو کې سخته وچکالۍ ده، د خلکو ژوند خراب شوی او په کرهنه باندې هم ناوړه اغیزه کړې ده. زمون غږ د واشنگټن ناوړی. د متحده ایالاتو د سنا مجلس د بهرنیو اړیکو کمیټې نن د چهارشنبې په ورځ د افغانستان په اړه ځانګړې استماعي غونډه رابللې وه. د بهرنیو چارو په وزارت کې د جنوبي او مرکزي اسیا د چارو مرستیالي الیس ویلز د غړو پوښتنو ته ځوابونه ورکړل. د سه شنبې په ورځ هم ناوخته په افغانستان کې د امریکا په مشرۍ د ناټو د قاطع ماموریت نامزد قماندان جنرال سکاټ میلر د سنا مجلس د وسلوالو قواو د کمیټې غړو ته معلومات ورکړل. هغه له افغانستان نه د ناټو د قواو د وستلو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل:
غیر منظم او په بیړه وتل به د امریکا پر ملي امنیت منفي اغیزې وکړي.
جنرال میلر په خپل وینا کې به دې زیات تاکید وکړ چې د روغې جوړې په خاطر له سیاسي کوششونو سره یو ځای پر طالبانو باندې د نظامي فشار زیاتول هم ضروري دي. متحده ایالاتو د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو له شورا نه د وتلو پریکړه وکړه. زیبا خادم په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبريالي سینډي سین د رپورت خلاصه تستلولې.
په ملګرو ملتونو کې د امریکا سفیر نیکی هیلی وویل چې امریکا د تیر یو کال په موده کې پوره خواري وکړه چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو په سورا کې اصلاحات وشي، خو دغه سازمان اوس له نامه نه سوا نور څه ارزښت نه لري. نیکی هیلی تور ولګاوه چې دغه شورا د اسرائیلو سره خصومت لري او د نړۍ هغه هیوادونه غړیتوب لري چې تل د خپلو خلکو بشري حقوق تر پښو لاندې کړي. د دغې لوړ رتبه امریکایي ډیپلوماټ اشاره وینزویلا، چین، کیوبا او د کانګو دیموکراتیک جمهوریت ته چې دا وخت ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د سازمان دوراني غړي دي. د ټرمپ ادارې د دغه نړیوال سازمان نه په رسمي توګه د وتلو اعلان په داسې حال کې کړی چې د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو عالي کمشنر وړمه ورځ زید راد الحسین د لاتین امریکا د مهاجرینو په حق له د امریکا په پالیسۍ سخت انتقادونه وکړل او په زور له مور او پلار نه د کوچنیو ماشومانو د جلا کولو پالیسي بیرحمانه پالیسي وبلله. زیبا خادم د امریکا غږ آشنا رادیو.
زمون غږ د واشنگټن ناورې. د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو شورا چې وڅولې غړي لري او په جنیو کې مرکزی قرارګاه واقع ده، په 2008 میلادي کال کې جوړه شوه او د ملګرو ملتونو د بشري حقوقو د کمیسون ځای ونیو. نن د جون په 6مه د مهاجرینو نړیواله ورځ ولمانځل شوه. ملګرو ملتونو ویل دي چې دا وخت نړۍ په مختلفو هیوادونو کې له 8 میلیون نه زیات خلک د جنگ او وسلوال شخړو له امله مجبور شوي دي چې خپل اصلي ټاټوبي پرېږدي او د سرونو د پټولو په خاطر په نورو هیوادونو کې پناه واخلي او یا په داخل د خپل هیواد کې په ډېره سرګردانه شپې ورځې تیروي. په واشنگټن کې د امریکا غږ د خبريالي جولي تابو د رپورت خلاصه نوشابه آشنا تستلولي.
د ملګرو ملتونو د مهاجرینو عالي کمشنری یا یونیسیر وایي چې په نړیواله کچه د بې کوره شوو خلکو شمیر اوس دومره لوړ شوی دی چې په خوای مثال نه ولیدل شوی. دغه نړیوال ادارې په یو تازه رپورټ کې چې د چهارشنبې په ورځ د مهاجرو د نړیوال ورځ په مناسبت خپور کړ، د نړۍ له حکومتونو نه یې غوښتل چې بې کوره شوو کسانو ته په خپله خاوره کې د ځای ورکولو بوج په ګډه پورته کړي. خو څارونکي وایي فکر نه کوي چې ځینې هیوادونه به دا غوښتنه په دومره اسانۍ ومني. ملګری ملتونه وایي چې کورنی جنگونه، ظلم او تیری او فقر د دې سبب شوی دی چې خلک له خپلو اصلي وطنونو نه نور هیوادونو ته وتښتي، خو په ډیرو هیوادونو کې ورسره غیر انساني سلوک کوي او له سخت مجبورۍ نه پکې زړه نازله شپې او ورځې تیری. نوشابه آشنا، امریکا غږ، واشنگټن.
او د اسرائیلو د هوایي قواو جټ الوتکو نن د چهارشنبې په ورځ غزه کې د حماس د اسلامي سازمان مرکزونه بمباري کړل.
د واشنگټن نه د امریکا غږ آشنا رادیو خبرونه اوري. د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، تاسې مخکې خبرو کې هم واورېدل چې د جون 6مه د نړیوالو مهاجرو ورځ ده. نن دا ورځ په ډیرو هیوادونو کې منځل شوې ده. اته شپېتنیم میلیونه انسانان په نړۍ کې د جنگونو او نورو ستونزو له امله د خپلو مینو نه تښتېدلي دي. دا راپورټ لږ وروسته اورئ. بل راپورټ کې راغلی دي چې په تیره یوه نیمه لسیزه کې 8 میلیونه افغان مهاجر چې په دنیا کې خواره واره وو بیرته افغانستان ته ستانه شوي دي. مګر د دې سره جوخت دا خبره هم شوې ده چې په وروستیو 15 کلونو کې د هغو مهاجرو شمیر زیات شوی دی چې صنعتي هیوادونو ته په غیر قانوني ډول مهاجرت کوي. په دې هکله رحیم ګل ساروان د کابل نه راپورټ را لېږلی دی.
تر سوری راورست افغانستان دوم هیواد دی چې د کډوالۍ لوړه شمیره لري. په تیر یوه نیمه لسیزه کې 8 میلیونه افغان کډوال رسانه شوي، ډیری له پاکستان او ایران نه دي. د جون شپږمه د کډوالۍ نړیواله ورځ په داسې حال کې نمانځل کیږي چې لا هم 6 میلیونه افغان کډوال په بهرنیو هیوادونو کې میشت دي، خو هر کال افغانستان ته په سلګونو زره کډوال رسنیږي. د همدې میلادي کال له پیله تر اوسه 3,22,000 کډوال رسانه شي. اباجان په دغو کډوالو کې شامل دی. د کابل ښار نه لرې په دې سیمه کې په خپل کاروبار اخته اباجان یو ټراکټور لري. دا سیمه پر استنه شو کډوالو ډکه ده. اباجان خوښ دی چې خپل هیواد ته راستون شوی. هغه د عمر زیاته برخه په پاکستان کې د مهاجر په توګه تیره کړې ده.
تقریبا کال کېږي چې زه راغلی مدته افغانستان ته د مهاجرت نه، او ما خو خلکو ته خواهش دغه ده چې نه دي چې د خپل وطن ده باید آبادي کړي او دته ووسیږي. ما دا ټکټر د مې پیدا کړی د 200-300 روپۍ د مزدوري کمه، شکر الحمدلله خپل وطن د خپل ځای ده، نو ځکه خوشحاله یم سره د بچیانو.
سید رحمان بیا بل اراده لري، وایي که څه هم دکان لري خو کاروبار یې د پام وړ نه دی. سید رحمان بهرني هیواد ته د تلو تکل لري. د بیکاری تر څنګ نامني هم هغه لامل بولي چې افغانستان تلو ته یې هڅوي.
شګور کاروبار ایمونګه بیخي کاروبار ایمونګه خراب ده، د امنیت له لحاظ هم خراب ده او کاروبار هم نسته. وړم زم چې لاړ شم خارج ته ځکه دلته کاروبار هم نسته.
افغان حکومت تیر ورځ د کډوالۍ نړیواله ورځ ونمانځله. د کډوالو چارو وزارت وایي چې په صنعتي هیوادونو کې تر 5.5 لک پورې د پناه غوښتونکو شمیر رسیږي.
در کشورهای اروپایی
په اروپایي امریکایي هیوادونو او استرالیا کې د پناه غوښتونکو شمیر 15,140,902 ته رسیږي. دوی دغو هیوادونو کې تابعیتونه اخیستي او د بیرته راګرځېدو امکان یې نشته.
د یونیسیار د شمیرونو له مخې په 2018 کال کې په نړیواله کچه 8.8 میلیونه وګړي کډوال شوي یا بېځای شوي دي، چې ډېری برخې د سوری، افغانستان، سویلي سودان، میانمار او سومالیا دي.
رادیو چې تاسو ور باندې باور کولای شئ، د امریکا غږ آشنا رادیو، منځنۍ صفه 2296 FM/15.
د افغانستان د عامه روغتیا وزارت او د روغتیا نړیوال سازمان غواړي چې په افغانستان کې په سیګریټو مالیه زیاته شي. ولې سیګریټ به وکړي؟ دا بل ګرو په نړۍ کې 8.5 میلیونه خلک په جبر د خپلو کورونو نه بېځایه شوي دي، چې د ملګرو ملتونو د مهاجرو د ادارې د تازه راپورټ په اساس تر اوسه دا بیخي ډیر زیات شمیر دی چې ثبت شوی دی. په 2018 کال کې د ملګرو ملتونو د مهاجرو ادارې د پناه غوښتونکو سره د کومک تر نامه لاندې یو غوښتنلیک خپور کړ چې حکومتونه د مهاجرو د ځای په ځای کولو په پروګرام کې برابره ونډه واخلي. مګر داسې ښکاري چې حکومتونه چندانې پروا نه ده کړې او په حکومتو یې اغیزه نه ده کړې. د راپور تفصیل واورئ.
د ملګرو ملتونو د کډوالو ادارې د یو نوي راپور په اساس په نړۍ کې څه د پاسه 8.5 میلیونه کډوال دي. د دغه ادارې ویان کریس بوین وایي وضعیت ډیر ناوړی دی.
په هرو دوو ثانیو کې یو کس په زور له خپل کوره بېځایه کیږي. دا خلک په خپله خوښه نه تښتي، بلکې د دې لپاره تښتي چې د ژوندي پاتې کېدو بله چاره نه لري.
ښاغلی بوین وایي په نړۍ کې د مهاجرتونو لوی لامل جنګونه، ځورونې او وژنې دي.
په دې وروستیو کې د نړۍ په هغو سیمو کې هم د جګړو شاهد یو چې مخکې جګړې نه وې، خو اوس دغه جګړې د ډیرو خلکو د بېځایه کېدو سبب کیږي.
ښاغلی بوین زیاتوي هیڅوک په خپله خوښه خپل کور نه پرېږدي.
Refugees are human beings.
کډوال هم زما او ستا په شان انسانان دي چې د یو بد وضعیت سره مخامخ شوي دي.
د کډوالو لپاره د امریکا د کمیټې اجرایه رئیس اسکندر نیګاش وایي حکومتونه اکثره د کډوالو د بحران سره د یوې بشري مسلې په ځای د ملي امنیت د مسلې په توګه چلند کوي.
هغوی کډوالو ته د یو بل انسان په سترګه نه ګوري، بلکې پر ټولنه باندې یې یو بار بولي. حکومتونه له کډوالو څخه ویریږي، څوک چې له چانه وویریږي د هغه هرکلی هم نه کیږي.
افغان کډوال مشتبه یو لشپک سو کډوالو څخه دی چې د یونان په لوی ټاپو کریتا کې د ملګرو ملتونو د کډوال ادارې لخوا ورته سرپناه ورکړ شوی او هلته په یو فارم کې کار کوي. مشتبه په افغانستان کې ټکسی چلاوه.
بعد فکر
ما خوب نشوي کولای، په خوب کې به وریدلم، ډیر روحي فشار لاندې وم. اوس چې کار کوم ډیر ستړی کیږم، د شپې ښه خوب کوم.
لیو یور پلیس ان یور هاوس.
د خپل کور او کلی پریښودل اسانه کار نه دی، ډیره ګرانه پریکړه ده. انسان داسې پریکړه د یو ساده دلیل یا د پیسو لپاره نه کوي.
ادمای خوبی
دی. یونان خلق خ او میلمه پال خلق دی. هغوی د دې پروا نه کوي چې زه مسلمان یم او خور او مور می ټکرای په سره وی.
مشتبه د خپل میرمنې څخه د تیارې د پرواز په وخت جلا شوې ده. میرمنې په جرمنی کې د پلار او رور سره ژوند کوي.
کاشکې می اوس خپل کورنۍ لیدلای شوې. هیله لرم چې زه خور او مور د پلار میرمن او زوی سره مو یو ځای شو.
جرمنی د مشتبه د کورنۍ د یو ځای کېدو درخواست منلی او هغه به ډیر ژر د خپل کورنۍ سره په جرمنی کې یو ځای شي.
د امریکا غږ آشنا رادیو منځنۍ صفه 1290 اف ام 100.15 رښتینی او تازه خبرونه.
درنو اوریدونکو، د امریکا غږ آشنا رادیو خبریالې لیمې نیازی د کابل نه په خپل رپورت کې لیکلی دی چې د افغانستان دینی عالمانو او د جماعتونو او تکیه خانو امامانو د وسلوالو طالبانو نه غوښتي دي چې یو ځل بیا د افغانستان د حکومت سره اوربند وکړي.
وروسته له هغې چې د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ اوربند وشو، افغان ولسمشر محمد اشرف غنی ویلي دي چې که طالبان یې ومني، حکومت یې چمتو دی چې له دغې ډلې سره اعلان شوی اوربند یو کال لپاره وغځوي. په کابل کې هم یو شمیر سنی او شیع عالمانو او د جوماتونو او تکیه خانو امامانو نن د چهارشنبې په ورځ له وسلوالو طالبانو څخه وغوښتل چې د افغان حکومت وړاندیز ته د مثبت ځواب ووایي او یو ځل بیا اوربند اعلان کړي. په دغه ناسته کې یو دیني عالم عطاالله فیضاني چې د نورو په استازیتوب خبرې کولې وویل، که چیرې د وسلوالو طالبانو او افغان حکومت تر منځ اوربند وغځیږي، د سولې خبرو اترو ته به زمینه برابره او دواړه لوري به یوې مثبتې پایلې ته ورسیږي. ښاغلي فیضاني وویل، وسلوال طالبان په افغانستان کې د بهرنیو ځواکونو موجودیت د خپلې جګړې اصلي لامل ګڼي، خو زیاته یې کړه چې نه یوازې طالبان بلکې ټول افغانان په دغه هیواد کې د بهرنیو ځواکونو پر موجودیت خوښ نه دي.
د خارجي قوتونو پر شتون باندې هیڅ افغان هم راضي نه ده، حتی موجوده دولت او موجوده نظام هم راضي نه دي. خو هغه مشکلات چې دوی لري او غواړي چې د هغوی په شتون کې خپل مشکلات په هغو باندې حل کاندي، هیله من دي چې دوی د خپل مشکلات حل کړي وي. د طالبانو همدغه لوی شرط هم دا ده چې خارجي قوتونه له افغانستان نه ووزي، او مننه کول لري چې جمهور نه څنګه دا خبره کړې ده چې د خارجي قوتونو شتون په افغانستان کې دا د بحث موضوع ده، بلې دا د اساسي قانون موضوع هم تر بحث لاندې نیولې ده. رئیس جمهور سر منلی ده او دا خبرې کړې ده. خامخا دې ته به یوه تګلار جوړوي، سیا به دوی په یوه ور وځي یا به په څو مراحلو باندې وځي. خو هم د طالبانو غوښتنه هم دا ده، هم د کافه د ټول مظلوم ملت او د علماو غوښتنه هم دا ده چې خارجي قوتونه د نور ووځي، ځکه چې یوازنی خنډ د سولې د راوستلو په مابین کې هم خلک همدغه د خارجي قوتونو شتون بولي.
د افغانستان حکومت د روژې د میاشتې له 28مې نه د اختر تر 3مې ورځې پورې د طالبانو سره موقت اوربند اعلان کړ، او بیا یې د اختر په 2مه ورځ دغه اوربند د نورو لسو ورځو لپاره وغځوه. طالبانو هم د اختر په ورځو کې اوربند اعلان کړی و، خو دغې ډلې د اختر په 3مه ورځ د یوې اعلامیې په خپرولو سره وویل چې د هغوی جنګي عملیات له اختر وروسته بیرته پیل کیږي. په همدې حال کې د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی چې تیره ورځ د کابل په عیدګاه جومات کې د هلمند ولایت د سولې د کاروان لیدلو ته تللی و، د سولې مذاکراتو ته یې خپله آمادګي څرګنده کړه او وی ویل چې د افغانستان په هر ځای کې چې طالبان ورغواړي ورسره د سولې خبرو ته تیار دی. ښاغلي غني وویل چې د طالبانو سره د مذاکراتو په اجندا باندې هیڅ قید او شرط نه دی لګولی، او د هغه پر وینا تیار دی چې له افغانستان نه د بهرنیو ځواکونو د وتلو په ګډون په یو اوږد مهاله طرحه کې له طالبانو سره مذاکره وکړي. د سولې عالي شورا هم له وسلوالو طالبانو څخه د دیني عالمانو د دغې غوښتنې ملاتړ کوي. د یادې شورا یو مرستیال عبدالخبیر اوچقون امریکا غږ ته وویل،
زه امیدوار یم چې دا طالبان دا د علما درخواست ومني، ځکه چې د پوره دلایل موږ لرو چې په ملي کچه یو اجماع وجود لري چې دواړه طرفونو له جنګه ایستلی ده، او سوله غواړي. بیا همدا شان د منطقي او اجماع راغلی ده او بین المللي اجماع هم راغلی ده. او نن د وګورو د متحده ایالات امریکا په پلان په پالیسی کې ډیر بدلون راغلی ده او په پاکستان په پالیسی کې ډیر بدلون راغلی ده.
که څه هم وسله والو طالبانو تر اوسه له افغان حکومت سره د بیا ځلي اوربند په اړه څه نه دي ویلي، خو په یوه خپره شوې اعلامیه کې ویلي دي چې د اختر په درې ورځو کې د عام ولس لخوا د وسله والو طالبانو ډیر تود هرکلی وشو چې دا د خلکو په منځ کې د دوی د محبوبیت څرګندونه کوي. په اعلامیه کې همدارنګه راغلي دي چې یاد اوربند د جهاد په جریان کې لومړنۍ تجربه وه چې د دوی لپاره بریالۍ او د دوی په اړه یې ډیر حقایق راوسپړل. وسله والو طالبانو په خپله اعلامیه کې دا هم ویلي دي چې په ښارونو کې د دوی له غړو څخه د خلکو تود هرکلی او د عکسونو ایستل د دې لامل نه دي شوي چې دغه ډله دې د خپلو غړو په نیت او اراده شک وکړي.
د واشنگټن څخه د امریکا ژغ آشنا رادیو اوري.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، زموږ خپرونه د واشنگټن د استودیو نه اوري. د افغانستان د ملي وحدت د حکومت اجرایوي رئیس عبدالله عبدالله په تاجکستان کې د اوبو په نړیوال کانفرنس کې ګډون کړی دی. په افغانستان کې د اوبو د کمیدو په حکله خبرداری ورکړی دی. موږ د دې مشکل په باره کې لږ مخکې د زراعت د چارو متخصص ډاکټر فاروق اعظم سره مرکه کړې ده. ډاکټر صاحب فاروق اعظم، په افغانستان کې دغه د اوبو کمی دغه څومره غټ مشکل دی؟ اولې
اوبو خو واقعاً د ژوند یو داسې څیز دی چې د هغه بدیل نه لري، چې لو نور هر شي ته بدیل شته اوبو ته نشته. او منحیث کل په دنیا کې د ګلوبل وارمنګ چې ورته وایي د محیط د تودوخې والی دا پیښه ده. او هغه منطقې چې سره یو لږ وچ دي هغه ډېرې وچ شوي دي، او یا بارانونه کېږي او واورې کمیږي او د بارانو د سیلاب په شکل دا راځي او وطنو ته زیان رسوي. د منطقه ډېره وچه ده، افغانستان هم وچ دی او د مرکزی آسیا هم وچه ده، زیاته ایسه ډېره چې وچه ده هغه دغه دی ایران دی.
ډاکټر صاحب عبدالله، خبره ده چې 2050 کال پورې به د افغانستان نفوس دوه چنده شي، نو مخکې د دې یوه چاره په کار ده چې اوبه دومره کمې وي او نفوس دومره زیات وي، نو دا خو ډېر لوی خطر دی. چاره یې څنګه کېدای شي؟
چاره یې داسې کېدای شي د بندونو جوړول دي، د کوچنیو د لویو اوبه چې راتویږي دا باید موږ پرېنږدو چې ولاړ سي بهر ته ولاړ سي. هوښیار قومونه هغه دي چې د هر څاڅکي اوبه راتویږي هغه کنټرول کړي. موږ په بندونه جوړ کړي وو او د هغه سره ایران ډېر مخالفت وکړي او په دغننه کې مشکلات وه. دوه غټ بندونه مو جوړ کړل چې هغه کجکی و ارغنداو بندونه وه. هغه په 1950 کې په اویا سنه وه، دا زما په یاد دومره وچکالي وه په افغانستان کې چې په غور کې خلکو اولادونه خرڅول او د هلمند د لوړ هلمند چې تر پروژې لاندې نه وه او نورو ځایو کې خلکو کډې بار کړې. لیکن د دغه د هلمند او ارغنداو پروژې لاندې تر جبندو لاندې ځکه چې هغه وچکالي ونه زبجه، په هغه کال هغه څه حاصلات وسول لکه په خوا چې کېده. او 50 ولایاتو ته یوازې هلمند 50 ولایاتو نورو ته ډوډۍ ورکړه. یعنې د بندو جوړول دومره اثر وکړي چې دغه وچکالي رفع کړه او هغه اوبه چې چیر کلونه ذخیره شوي وه د وچکالي په دوو کالو کې استعمال شوه.
نور افغانستان خود نورو هیوادونو سره هم سرحد لدی، د نورو هیوادونو سره د اوبو د مشکل په برخه کې کېدای شي چې الته هم دغه ستونزې چې وي هغه لږ مهار شي؟
ولې نه څه کېدای؟ موږ د ایران سره د هلمند په مسله کې یو دغه لرو قرارداد لرو چې په هغه کې هر شی واضح دي، د متوسط کال نارمل کال او سم کال هغه واضح شوی دی، او چې اوبه څومره کمیږي د ایران حصه هم هغومره ورسره کمیږي هغه واضح شوی دی. ما په دې باره کې دغه اوس تېره هفته دوه مهم کتابونه هم نشر کړل، زموږ د ایران روابط پر د افغانستان د هلمند پر اوبو باندې هغه تشریح شوی دی، او د هلمند پر پروژه په بل کتاب کې تشریح شوی دی چې څنګه انکشاف وکړي. یعنې موږ د ایران سره یو ډېر مهم سند لرو، موږ کولی شو دغسې مذاکرات د نورو خپلو همسایګانو سره وکړو، د هریرود په مورد کې وکړو. د درې میاشتې مخکې قزاقستان ته تللی وم، د امریکایانو یو مجلس جوړ کړی د افغانستان او پاکستان د کابل د رود پر اوبو باندې. ما هغو ته همدغه پیشنهاد وکړي چې راشي دغسې یو قرارداد وکړو لکه موږ چې د ایران سره وکړي، ایران ته موږ اوبه ورکړي، هغوی موږ ته په بحر کې بندر تعهد وکړي، او په تیلو کې د خپلو عوایدو شراکت راته تعهد وکړي. په دې ترتیب په پاکستان کې هم موږ ته د اوبو په مقابل کې مثلا بحر ته آزاد الله راکړي او نور هغه امتیازات چې په کار دي. راځئ چې د دې په عوض کې چې سره کش وکړو، راځئ چې تفاهم وکړو. موږ زه اوبه لرم، ته ضرورت ورته لرې، موږ خو اوبه کاشو. ډاکټر عبدالله تشویش ښوولی دی، هغه پر ځای دی، لیکن موږ تقریبا د 210 میلیونه نفوس د پاره چې افغانستان هم دونه سي، موږ د اوبه موږ کفایت کړي. دا زموږ یو ډېره لویه سرمایه ده. حکومت باید ډېره توجه وکړي.
د آشنا رادیو درنو اوریدونکو، د ډاکټر فاروق اعظم بشپړه مرکه د امریکا غږ آشنا رادیو په ویب پاڼه کې اوریدلی شئ.
د امریکا غږ آشنا رادیو د حواله لارې په منځنۍ څپه 1290 FM 3.15، د انټرنیټ لارې pashto.voa.com.
درنو اوریدونکو، د روغتیا د چارو مسولینو ویلي دي چې د قندهار په ولایت کې په هغه ولسوالیو کې به زرګونه ماشومانو ته د پولیو واکسین ورکړ شي چې تیر یو کال کې ورته واکسین نه دی رسیدلی. عزیز الله پوپل راپورټ را لېږلی دی.
د کندهار ولایت روغتیایي چارواکي وایي چې له شاولي کوټ ولسوالۍ څخه وروسته به په نیش، میانشین او غورک ولسوالیو کې هم ماشومانو ته کور په کور د پولیو یا د کوچنیانو د ګوزن ضد واکسین کمپاین پیل سي. دوی زیاتوي دا کمپاین دوې اونۍ وروسته پیلېږي چې په ترڅ کې به یې تر 30,000 زیاتو کوچنیانو ته د ګوزن ضد واکسین څاڅکي ورکړل سي. د جنوبي حوزې د کتلوي مافیات امیر ډاکټر عبدالشکور نصرت امریکا ژغ آشنا رډیو ته ویل چې د کندهار په خاکریز ولسوالۍ کې لا هم ډېر لږ کوچنیان له دې کبله له واکسین څخه محروم پاتې دي چې د وسلوالو طالبانو سیمه ییز مشران کور په کور د پولیو واکسین کولو پر ځای مسجد په مسجد کمپاین کولو ته اجازه ورکړي.
په دې کې نورو ټولو ولسوالیو کې اجازه شته، یوازې د خاکریز ولسوالۍ هلته مسجد په مسجد باندې تګلاره د ځایي مسؤلینو له لورې بیا هم ویل شوي دي سپاره دي اجازه ورکړي، او زموږ تګلاره بیا کور په کور ده. خبرې بیا هم روانې دي. میانشین او نیش دا هغه ولسوالۍ دي چې هلته هم د څو میاشتو راهیسې کمپاینونه بند وو مخکې وختونو کې، اوس په هغو ولسوالیو کې دا مشکلات نشته.
په جنوبي حوزه کې 15 ولسوالۍ د ګوزن یا د کوچنیانو د پالج د ناروغۍ تر لوړ خطر لاندې دي چې شپږ یې په کندهار او نهه یې په هلمند ولایت کې دي. د کندهار د عامې روغتیا رئیس ډاکټر عبدالقیوم پخلا وایي چې شاولي کوټ ولسوالۍ بیا هم د ګوزن ویروس تر لوړ خطر لاندې ده، او دوی ورته ځانګړې پاملرنه کوي.
زموږ ډېره خاص توجه په کندهار کې هغه د حوزه کې هغه 15 ولسوالۍ چې دي، چې موږ ته شپږ په کندهار کې دي او نه یې په هلمند کې دي. په دا شپږو کې بیا چې ډېره زش موږ ته لري هغه شاولي کوټ دی، خپله خاص پاملرنه به کوو چې هلته زموږ سره کلي صحي او کوچنی پاتې نشي.
د پولیو د لمنځه وړلو د ګډ پروګرام مسولین وایي چې تر هر ماشوم پورې واکسین رسول د ګوزن د ناروغۍ خطر لمنځه وړي. په افغانستان کې د ماشومانو لپاره د ملګرو ملتونو د ملاتړ د اداري یا یونیسف د پولیو د پروګرام وایاند سید کمال شاه امریکا ژغ آشنا رادیو ته ویل چې د واکسین تر پوښښ لاندې د ډیرو سیمو راتلل د زرګونو کوچنیانو د روغتیا ساتلو تر ټولو غوره حل لار ده.
او هغه واکسینیږي نو دا ډېر یو مثبت کام دی، او هغه خطر چې کوم موږ لرو خاص طور پر په هغه ولسوالیو کې چې د پولیو پیشنټس ته ویروس شتون لري، نو هلته هغه خطر داسې راکموي.
تیره میاشت تر اوږده ځنډ وروسته د کندهار په شاولي کوټ ولسوالۍ کې څه باندې 20,000 کوچنیانو ته د ګوزن ضد واکسین تطبیق سو. په دې ولسوالۍ کې د پولیو درې مثبت پیښې ثبت شوې چې ډېر د اندېښنې وړ بلل کېږي. روغتیا پالان وایي چې پولیو ناروغي درملنه نه لري. په وینا یې یوازې دوه څاڅکي واکسین کولای سي چې کوچنیان له تلپاتې معیوبیت څخه وژغوري.
نو خبرونه ورته کې د الجزائر حکومت نن اعلان وکړ د اسلامي تون روانو ایو ډله چې د مالی د سراسه څیر مفعالیت کوو امنیتي قوت ته تسلیم شوې دي. په داسې حال کې چې په ترکیه کې د جمهوري ریاست انتخاباتي مبارزه پیل شوې ده، د یو مخالف اسلام پال ګوند مشر ویلی دی چې دولتي تلویزیون چې څومره وخت جمهور رئیس طیب اردوان ته ورکي هغومره رئیس ته هم ورکي.
د آشنا رادیو دا خپرونه هم دلته پای ته ورسیده، خو خپرونه ادامه لري. سو شیبو کې دری خپرونه پیل کیږي. تاسو ټولو نه ډیره مننه چې خپرونه اورئ.